یو شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201. لا اجمل ان مننه چې د خبرونی تر دې شی به ستاسو سره وو اوس د خبرونی نیمای ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,300,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکي روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل شوي تخمونه پکې کرل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوی چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 2.5 میلیونه درسي کتابونه هم ورکړي. خو د دغه ادارې په وینا ډیر نور کارونه هم باید ترسره سي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفا ځای کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان علی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرې ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسنی ولسمشر ایمانویل ماکرون او شیارخي کاندید ماریان لوپین ترمنځ یو تن ټاکی چې د 5 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو لمخې اټکل کړي چې ماکرون به نن په دویم ځلي ټاکنو کې ګټون کوي سي. کدی دا ټاکنې وګټي دای به په تیرو شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسې کې دویم ځل ګټون کوي. ازادي رادیو ته غوښیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام په څو شیبو کې اوریدلای سي. خوس ورزو اوکراین ته په داسل کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې دی به نن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوی و چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آسټن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې پورز له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسي هڅه کوي چې په ماریوپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتیري د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریوپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅې پرون بیا ناکام شوې. په امریکا کې میشت د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتیرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په وروستي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به ښایي پر روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي، خو دا نه ده څرګنده چې په کومه اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرغ لاس نند خبرونی پدی برخه کی د ازادی رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبریږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. د وری یا حمل په دریم چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لشپرم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه شوې. طالبانو همداراس پر لوی کرچه هغه سیستمونه او خدمات چې د شوزو اونجونو پر وړاندې تاو تریخوالی ته د خبرګون لپاره رامستسوي وو لمنځه وړي دي. په دې کې د شوزو لپاره د امن خونې د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالی د لمنځه وړلو قانون عملي کړي، او د دې ترڅنګ طالبانو د شوزو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاو تریخوالی سره مخامخ شوزو اونجونو سره یې مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه نجونی او شذې د تاو تریخوالی په برخه کې زیانمنونکي کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چې نجونی او کورنۍ د نجونو د خوندیتوب احساس نه کوي، د دوی زده کړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته د نجونو د خوندیتوب په سترګه ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند له بیرې په کوچني عمر د نجونو د ودولو پیښې زیاتېدای سي چې دا یې زده کړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بستې خپرونې په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې ملمنې اغلې عائشه چې له زده کړو پاتې سوې ده، او سونیا شینوارې چې خبریاله او د حقونو فعاله ده، له دوی سره به نن په دې خپرونه کې خبرې کوو. دواړې ملمنې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی پوښتنه به له اغلې عائشه څخه وکم. عائشه جانې، که تاسو په لومړي سر کې د خپلو زده کړو په اړه باندې راته ووایاست چې تاسو ولې ونه کړای سوای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
نمونه تاسو ټولو ګډونکو ته وړاندې کوم. زما نوم عائشه دی او ډیره زیاته مننه. بلې، هو، زه سچې کله په شپږسو کال وم، زه واده شوم او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم، اتم سنف کې وم، او زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شو.
سلام مل سو چې تاسو په کوچني عمر باندې واده سواست.
داسې ده چې لکه زه داسې نه وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپاړسو کال چې نه، لکه د دې داسې عمر مې نه و چې زه تحلیل وکم، زه ښه سوچ وکم. بس زما کورنۍ چې اویل تاپسې خلک راغلي دي، بس رشته راغلي دي، نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشته راغلي دي زه خو سبق وایم، نو ځکه چې زما درس سره ډېر زیات شوق و، زه اول نمره وم په صنف کې. نو اول لږ مالک واکنه شو، خو بیا زما نامزدی وشو، خو زما خسرګنې ویل چې صحیح ده، نو خیر ده چې ته کله وادېږم زموږ په کور کې ته سبق ووایه، چې ته پنتون وایې، مکتب ته ځې، هیڅ مشکل نشته، موږ تا سره هغه کوو، هیلپ کوو، تا حمایت کوو، ته به ځې. نو چې کله واده شوم، بیا هر څه خاوره شو، نو هغوی بیا ماته ویل چې اوس لکه زموږ انګور شوې، بس اوس اجازت نشته، بس اوس د کور ښځه شوې. بس زه بیا د کور ښځه شوم او زما ارمانونه هر څه خاوره شوه.
عائشه جانې، تاسو غوښتل چې په راتلونکي کې څه شی سي؟ معلمه سي، ډاکټره سي، انجینر څه شي؟
سوا زما د مخکې نه ډېر زیات، زما ډېر زیات لکه میډیکل ته ډېر زیات مې شوق و. مالته ساینس ویلې پاکستان کې، هغه وخت مونږ په پېښور ښار کې و، او ډېر زیات مې شوق و. ما سبق ډېر زیات لکه کوشش مې کول چې زه باید زه مارکس ډېر زیات واخلم هغه کې بورډ کې زه میډیکل وایم. اوس هم هر وخت چې زه کله پس د شپخانې ته ځم، ډاکټران نرسان ګورم، زما د سترګې نه اوښکې ځي. زه وایم کاشکې داسې یو ورځ راشي چې زم دا سپین جامې واغوندم، او ډېر زیات لوی ارمان مې و. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم، ګورم د میډیکل انفورمیشن، هر څه زه ډېر زیات هغه کوم. اوس هم ډېر زیات اسټډي سره، د میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې هم د اول صنف نه د اتمه پورې زه اول نمره وم.
مننه عائشه جانې چې تاسو له موږ سره خپله کیسه شریکه کړه. زه د خپلې دوهمې میلمنې سونیا شینوارې سره خبرې کوم او بیرته تاسو ته راځم. شینوارې صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اونې کیږي ملالې جان مې خوره تاسو ته اشي خو د ملمنه تا او ټول اړین بده
سونیا جان سلامت اوسئ. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونې موضوع دغه ده چې په کوچني عمر باندې د ودونو پیشي څومره د نجونو د زده کړو مخه نیولای سي، ستاسو په نظر باندې دا ډول پیشي اوس فعلا څومره زیاتې سوي دي یا کېدای شي زیاتې سي؟ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان خورې دا د سی و موضوع ده په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نم دا موضوع ډېره په افغانستان کې عادي روانه وه او روزانه باوجود دې چې انجلکیانې مکتب ته تللې، خو تر څنګ د کورنیو ښه خبره دا ګڼله چې انجلۍ باید همدا شپاړسو څوارلسو پنځلسو کلو کې چې ورسېږي. بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میړه کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېره بهترین آپشن و، خو ډېر ښه چانس دی دوی لپاره که بیا سبق یې کمی وي. نو چې یو ځلې واده شي بیا د هغې سبق ویل، هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله، دا خو دی نه ممکنه خبره شي. په خپله هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور بالکل صحیح دی او زور سره په دې موافقه یم چې په خوا چې طالب نو دې تر څنګه هم دغه خبرې وي او په ښه لوړه کچه وي خصوصا په اطرافو کې. نو اوس خو طالب راغلی، مکمل یې مکتبونه بند کړي، مکمل پوهنتونونه بند دي، انجلسیانې نه شي وتی او زمونږ متاسفانه په ټولنه کې کورنۍ هغه فهمې هغه کوشش یې صرف دومره دی چې که لږ مشکل راغی، که لږه ستونزه راغله، نو بس ډایرکټ د انجلۍ باندې یا په کور په غړي باندې تسلیم نه شي. خو که همدغه کورنیانې نن راپاسي او دغه طالب نه وغواړي چې ته مکتب خلاص کړه، پنسن خلاص کړه، دا د وظیفو ځای خلاص کړه، نو کېدای شي هغه لږ څه تاثیر ولري.
په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپلو لوڼو د زده کړو حق یې غوښتلی دی، اما تر اوسه پورې داسې ښکارېږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی. څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي؟
نه تنها د افغانستان خلک یا انجینو مظاهرې کوي، په کندهار کې تاسو شاید په بامیان کې بندانه شوې، په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي. ښځې غږ جدي نه نه مغه ښځې چې ټولو ورته په ټیټه سترګه کتل، ټولو ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو، نه نه مغه ناقص العقل، نه نه مغه ضعیفه ایسته د ټولنې راپاسي د طالب غوندې دورو تر مخه مظاهرې کوي او خپل هغه ابتدایي حق چې په ټولې نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي، نو دا د ویاړ ځای دی. زه اول د هر مظاهره چې ګورم افتخار کوم چې شکرمن ښځې کړای شي بغیر د سړو نه، بغیر د دې نه چې څوک ورته څنګ کې ولاړي، راوځي او خپل حق غواړي. دا نه تنها چې د افغانستان ټولنه په دې باندې ذکر دی، بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یستئ نور هېوادونو ټولو سره طالبانو باندې دا فشار راوسته چې باید د انجلسیانو مکتبونه په اول کې باید هم د دوی غم وخور شي او دا مکتبونه خلاص شي. خو طالبان دغه کار په دې باندې زه تر څو چې زه فکر کوم چې د په نړیوالې ټولنې باندې فشار به راوستو په خاطر دا د ښځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي. کله د مکتبونو موضوع شي، د دفترونو موضوع شي، ښځو ته په دویمه سترګه لکه په دویمه کچه ورته بیا ګوري او غواړي چې هغه خپل د رسمیت پېژندلو په خاطر، خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر په نړیوالو ټولنو په نورو هېوادونو باندې په دې لارې فشار راوړي. خو دا ښه خبره نه ده. د ښځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی، هر عقل دوی دی، هغه د خدای او د رسول د لارې نه چې دوی یې چې اسلامي نظام، اسلامي شریعت، خو اول اسلام او د خدای کلام پرته په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو یې، دی د څه نه دي ویلي چې صرف نر دی وي، ښځې دی نه وي، تا ته مشخص کړي نه دي، نو ته څنګه د خدای د احکام او د خدای د کلام سره په ټکر کې روان یې؟ ته څنګه اسلامي شریعت او نظام ته یادې؟
عائشه جان استاست خبر پښتنه وکم تاسو د سونیا جان خبري واوریدلې دوی ویل چې طالبانو شای په افغانستان کې د شوزو حقونه سیاسي کړی وي که تاسو مشته په دې اړه باندې وایئ چې یو خو د سیاسي برخه ده د داډول پریکړو چې د شوزو پر وړاندې کیږي او بل خبره د کورنۍ یو ده عائشه جان که تاسو په دې اړه باندې مشته وایئ چې تاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړي
ډیر زیاته مننه خو زه داسې سوچ کوم چې دا اولنۍ دلیل دا دی چې زیاتر میندو غواړي چې خپل لوریانو د خپل خپلوانو ته واده وکړي یا د خور زوی ته ورکړي یا د ورور زوی ته ورکړي او بخښي او اولنۍ دلیل دا دی اور زه دا سوچ کوم چې د څه نه ده چې لکه یو زما کورنۍ د څه ده زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی چې دا د خپل لوریانې په کم عمر کې واده کوي او خو د څومره چې دا د منفي هغه لري عواقب لري په دې سوچ نه کوي نو زما کورنۍ هم زما مور دا وایي چې دا زموږ خپل خپلوان دي او درېږي چې دا پلار چاته ورنه کې یا داسې ونه شي زه به ورکوم او ما زه داسې په عمر کوم زه داسې کس سره واده شوم هغوی لکه ما د مور مې خپلو خو افغانستان کې نه هغه دوی مونږ په پاکستان کې او هغوی په افغانستان کې او هلک ما هېڅ لیدلې نه وو هېڅ مې پېژندلې نه وو چې د هغې عادتونه څنګه دي خپله څنګه دي خو بیا هم ما وویل زه خیله د نامزدي چې دا مونږ چې دومره سبق ویلي دي نو دومره مونږ پوهېږو چې د نامزدي یو ازمایشي دوره ده نو په دې دوره کې مونږ یو بل پېژنو هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي او زموږ ژوند چې ده نه تېرېږي ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت وو او ستونزه ډېر زیات وه زموږ په منځ کې بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه ما وایي چې بس یو کال کېږي چې مونږ لکه د نامزدۍ نه یو کال کېږي بس زموږ وخت نه تېرېږي زما نامزدۍ خلاصه کې دې سره دې هلک سره خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما ناامیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنۍ دا سوچ کوي چې دا نامزاد چې خپل جینی نامزاد وو کې هغه بس دغې خاوند شو دا کلم نه وایي چې دا نامزادي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده دوی باید یو بل وپېژني هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول او زما واده وشو او زما خسرګنۍ چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی ویلي وو چې دا سبق به ووایي ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښې وه چې زما لور چې د دې ځل به استعداده ده اول نمره دي په سنس کې دا باید سبق ووایي زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم پوزیشن کې وګورم خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د شپاړسو کال جینۍ دوی ما ته د سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه وو هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې مشر یې ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي ته به دا کوي مکتب ته به نه ځې ځکه زموږ خلک مونږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي بس هغې نه وروسته بیا اولاداره شوم بیا بارداره شوم په هغه عمر کې زه هېڅ کلم زه آماده نه وم بارداري ته زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي اوس چې دا شل زما عمر اوس شل کاله ده زه اوس پوهېږم لږ لږ زه خپل حقونه باندې زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم زما تحصیل زما اساسي حق دی زه هر څه نه محروم شوی یم بس اوس لویه ناامیدي زما په زړه کې پروت دی نو اوس هېڅ نشم کولی ځکه چې زما دوه اولادونه دي واړه واړه سبق هم نشم ویلی خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم زه ډاکټران ګورم زه هر وخت ارمان کوم پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفخانۍ ته تللی وم هلته یو مریض و هغې سره تللی وم ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده ته نرس یې مه زه نرس نه یم ما اتم ما پورې په پاکستان کې سبق ویلې ده هغه چې نو ته خو بیا ولې د مسلکي ته خو پوېږي په دې مسله مې ځنه نه پوېږم خو زه هر وخت سرچ کوم خو زد لکه میډیکل ساز ما ډیر زیات شوق دی. ما زما مور به هر وخت ویل چې زه خپل لوریانې په خپلو کې وادوم او پلار مې به ویل چې په خپلو کې وادوم پردي ته نه ورکو او د دې د وجه ځکه چې زه مشري اولاد وم د کور نو مور مې ځکه زر واده کړم چې دا پلار د خپلو خپلوانو ته چې ورکي هغوی ښه خلک وي یا به نه وي. نو داسې زما خپل ارمانون ته زما اساسي حق ته دوی سوچ نه کو بس دوی خپل منافع ته سوچ کو.
مننه عائشه جانی. سونیا جانی تاسو د عائشه جانی خبرې واورېدلې. د دوی د خبرو څه داسې ښکاري چې مور او پلار هم په ډیری مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي نه خبر نه وي چې د دوی د اولادو ژوند په خراب سي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې که دوی د خپل اولاد لپاره یو پریکړه وکړي شایي هغه د هغوی په خیر تمامه سي، چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کی. دا ډول فکر او دغه ته څنګه ستاسو په نظر باندې موږ په یوه ټولنه کې تغیر ورکولای سو؟ ځکه چې دا خو داسې ښکاري چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول سي.
ملالۍ جانې، خورې په اول کې غواړم ووایم د کورنۍ په اړه دغه ټولنیز مشکلات چې موږ یې طالب دی که فلاني دی مسلماني دی، دا خو به زه نه قدم کېږي، دا به بېش نه پلم کېږي. اول راځو کورنۍ وته. زموږ کورنۍ څنګه چې عائشه ده، د عائشې غوندې مضبوطې مورې دي. د ما نه رانیولې بله بله داسې ډېرې نجلکیانې دي په هر ولایت کې، په هر کور کې داسې نجلۍ نشته چې د کورنۍ د یو پرېکړې د وجې هغه قرباني شوې وي. زموږ مور او پلار خلیاره دا دنی خو میر او هغه ته دا ښکاري چې دغه نجلۍ چې دا پېغله شوه ډایرکټ ټاک ورکه بس دا خوندي شوه. نه، ما به پلار او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بله لاره ورته وګورئ. دا ډېره لنډه او د خو هغه د ماتې خبره چې پیشته استاده هغه پېژدین مناستن د خو هغې ته ګوري چې همدغه بس څه ده، بس مورې که خلاصه شوه خبره مشکلات حل شوي، بارک تاسو نورو مشکلات ځانته واخیسته. که امداغه عائشه او عائشه هم د لزوم نورې دې خپل سبب ویل او عائشه نن یو ډاکټر اوه، یو جراح اوه، یو بایستدار او په خپل ځان حاکم یو رهبر خزا اوه. نو نن د کلی شو که دا دویشتو کلو څلرویشتو کلو شپږویشتو کلو کې واده هم کړی دی، زه باور لرم چې یوه ښه مور، یوه ښه میرمن، یوه ښه لور خپل پلار او مور ته هم کېدی شي. تاسو به لیدلې د دې رښتیا زموږ په ټولنه کې چې یو ښځې کار کړی دی تر شل کلنۍ پورې، څلرویشت کلنۍ پورې، کله چې واده کړی نو هغه ډېره یوه قوي او یو ښه مثبته مېرمنه ثابته شوې. خپل مېړه، خپل د خسرګنۍ کور او همداسې خپل پلارګنۍ سره هم هېلپ کړی. دا نه دی چې صرف انجنۍ ورکړه بس دغه مې خلاصه شوم. مور او پلار په اول سر کې چې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبخته کوي او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنت کوي او یا په دې دنیا دوزخ کوي، دا اوله پرېکړه د پلار او مور ده. مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم، خپل زوی هم که ودروم که خپل لور هم په خپله خو ودرېږه، خپل مسؤلیت یې واخیسته، دوی هغه ژوند یوه کورنۍ خپله سنبالولی شي. موږ انجلۍ په شپاړس کلنۍ کې، پنځلس کلنۍ کې، څوارلس کلنۍ کې ورکو، بیا دا انجلۍ نه دا خسرګنۍ کور باوجود چې خپله به نور لري، خپله به یوه مور یوه خوښ یادوم چې دا به یوه مور وي، مګر هم خپل لور ته به هغه ظلم نه غواړي. پردی لور ته چې ورکه راغلی د پنځلسو کلو ده، هغې نه به د شل کلنۍ یا د پنځه کلنۍ ښځې توقع کوي. د هغې خاوند زه هم دا ګیلم نه ده چې دا ټولنیز ژوند دی، ټول یو بل سره د حلقې غوندې باید لاس ورکړي. که ښځه خوشي باید خاوند هم ورسره همکاري وکړي. زمونږ کورنۍ ته چې نجلۍ واده شي هغه اول خوشبو چې ورسره کوي خپل همجن سره به ورسره کوي، خپلې خواښې نه به ورسره کوي، خپل لور ته به هماغه شی نه غواړي، مګر یو پردی لور چې د هغې د لور نه به کشره وي، څوارلسو کلو وي، دولسو کلو وي، هغې ته به د خواښې په سترګې ګوري. او هماغه ننګور چې راغته شي د دېرشو څلوېښتو کلو شي په هغې شخصو شرایطو کې، په هغې ظلم کې چې هغه ننګور راولي، به د هغه په هغې خپل ننګور ظلم کوي، باوجود چې خپله به لیدلې وي، مګر هم بله نجلۍ چې راولي په هغې به ظلم کوي. نو هغه خسر او خاوند خو لرې خبره ده. که ښځه خپله خواښې مثلا د خپل ننګور ته ودرېږي، زه باور لرم چې هېڅ خسر، هېڅ لیور، هېڅ خاوند نه شي کولی چې په بلې ښځې باندې ظلم وکړي. اول سرنوشت دا موضوع خپله کورنۍ ده.
پلار ورور چې د یو انجلۍ سره ودرېږي او هغه ژوند بالکل تغیرولی شي. ما ته زما پلار د دې اجازه راکړه چې ډېرې ستونزې تېرې کړې، ډېرې تورې وګاللې، ډېر تومتونه، ډېرې خبرې وګاللې، تر ننه پورې سختې ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر، زما په خاطر. مګرم زه پرېښوړم چې زه پوهنتون وایم، زه پرېښوړم چې زه ښځې ته وظیفه وکړم. زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم، یا هغه کورنۍ کنټرول کولی شم، یا هغه کورنۍ سنبالولی شم، ځکه زه د عقل نه، زه د خپل هغې نه مشهور شوی یم. دویمه پرېکړه، دویمه موضوع د خسرګنې د کورې انجلۍ ګورې، څنګه پانګونې چې انجلۍ واده شوه ختمه شوه، خبره خوشحاله شوه، هېڅ مشکل نشته. که امغه په خو وخت کې دواړه خوند او ښځه په خو وخت کې واده وکړي او ښه اجتماعي کې وظیفه ولري، زه باور لرم چې دا هغوی هغه اقتصادي ژوند ښه کوي. اقتصادي ژوند چې ښه وو کورنۍ د یو بل تر څنګ وي. مګر زموږ وضعیت څنګه دی؟ 12 کلن نجلۍ به راواده کړو، 18 کلن یا 20 کلن ورکړي، کور کې به یو روپۍ نه وي او اقتصادي حالت به هغه شي. پلار او مور، مګر پلار او مور به د هغې ورکړي پورې نخلي، پاته لا شکار وکړه، پاته لا شکار وکړه. خاطر افغانستان کې کار نشته، دلته کار نشته، زم خارج ته لاړ شي، یا به دوبۍ ته ځي، یا به لندن ته ځي، یا به امریکې ته ځي. زموږ نیمه ځوانان لا شي خارج ته، هلته په کلو کلو پروت یا مغز سختې خواري، هغه کارونه به کوي چې والله پرې هغه ده د چین هغه روبوټونه وکړي. مګر زموږ افغانانې کې په دوبۍ کې په ګرمه شګو کې چې چرته سخت کار دی افغان دی، که په لندن کې دی چې چرته شاخه کار دی افغان دی، چې ګورې افغان به شاخه کار کوي، پیسې به کور ته رالګي، کورنۍ به خوشحاله وي چې زما زوی په امریکې کې دی، زما زوی په لندن کې دی، زما زوی په دوبۍ کې دی. مګر زوی نه به خبر نه چې په څه حال دی. بچی به دلته په کور کې شوی وي، دلته کلو رسېږي، خپل پلار به نه پېژني چې پلار یې راشي، یا به ورته ماما غاسي، یا به ورته کاکا غاسي. دا زموږ د ټولنې خطي نه دي، دا زموږ کورنۍ دي هم دغسې، موږ خپله په خپلو سترګو لیدلي.
بله،
ځوان هم لاړ شي خارج ته، دوبۍ ته لاړ شي، چې هغه هلته د خپل انرژي، خپل ځواني، خپل هر څه د لاسه ورکړي، بیا د دوبۍ نه ریپورټ شي، دلته راشي کورنۍ کې، کورنۍ کې دا د ښځې ځواني، د ښځې ارمانونه، هغه د ښځې هغه ژوند دی، د هغه اولادو وړیتوب، هغه د اولادو مینه، هېڅ مو نه ګوري. دا زموږ د افغانانو ژوند دی.
مننه.
ټول د کورنۍ د منځي او د غلطو پرېکړو د باندې کې مشان ټول عمر صحیح پرېکړې دي، مشان کله کله غلط، کله نه چې همیشه غلط دي. خو څه چې د پښتو د فرهان د ټولنې فلاني راته د دې مخ د لري ورته د دوه کله نه کې فلاني راته اوس په یو راتي دا کومه په څه شي ورکړي، یو د خپل خاطر او هغه تاسو چې څه ورکړي، هغه څه څنګه د لستل نه توګه هغه باندې د کور فشار اچي، هغه څنګه هغه فشار ته هم شي، خاصه فشار ته هم نشي کړی، هغه تاسو یاري شي بیا چې ځان واړي ځان ته ور ورواچي، یا دروازه خلاصه کړي د کور وځي، بیا هم خزه ملامت ده، خله کور وته دا اتمن د چا سره جوړ و، ځان یو څه دا اتمن بد اخلاق و، وخت نشو تیرولای. دا نو څنګه کورنۍ د کورنۍ ودل
مننه سونیا جانی. ډیر مننه سونیا جانی. عائشه جانی، زموږ سره وخت هم لږ پاتې دی، که تاسو داسې په لنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي اوس چې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، تاسو له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې؟
ډیر مننه. زه د طالبانو ته دا پیغام لرم چې د انجنونو په آینده کې لوبي اونه کې دا زموږ په ملک خو د سیده لکه ټول د متضررترین خلک افغانستان دي، او زه هغه نه دا خواهش کوم چې د انجنونو مکتب خلاص کی چې ډېر تر تر دوی مکتبونو ته لاړ شي، دا د انجنونو د افغانستان ساتونکو راتلونکي دي، نو دوی سره لوبي اونې کې. او زه یو لاندې نور یو پیغام لرم ټول کورنوي ته، چې زه هر وخت دا ګورم او دا ډېر یو شوم پدیده ده چې دا الکانو ته ډېر زیات توجه کیږي نسبت په انجنونو کې، زه زما په خپل کورنۍ کې مې رسیدي زما رونه ته زما لکه مترونه چې کوم ماترونه چې کوم دي هغه يم خپل زمانو ته ډیر زیات توجه کوي.
عائشه جانی ستاسي پیغام مهم واورید او ستاس د وخت څخه ډیر مننه. سونیا شنواری ستاس څخه هم سلامات اوسي او د ختیخ پرونی وخت پای ته رسیدلې دي اوریدونکو بل اونۍ په بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.